کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم، یو بل خبرونه ته مزفر به ظاهر، هرکلی کوم. د افغان دولت او طالبانو ملک چی پلاو تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړې. د ملي مصالحې عالی شورا په اړه وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات مخکې یو موږ دی عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
په تیرو شاوخوا دو اونیو کې نامعلومو وسوالو د برېښنا دیر لستنې په ماینونو الوزولې دي. د خلکو اندېښنې اوري او د برېښنا شرکت مسؤولې په اړه داسې وایي
هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بېرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بېرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده.
د اختر په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي نغمې د مبارکۍ پیغام
د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو ته نغمه زمینی دک سلامونه وړاندې کوم او د زړه کومي د اختر مبارکي وایم.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپل بریدونو ته زور ورکړی او په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مه هېروئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
افغانستان پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستۍ حمله غندلې دي. د طالبانو د انشعابي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د ټپونو په نتیجه کې سا ورکړه او اروپایي ټولنې پر روسیې له دې کبله انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت غیر دوست هیوادونه بللې دي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستۍ حمله غندلې او ویلي دي چې دا تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت نن خپور کړ راغلی چې ښاغلي اتمر د فلسطین د بهرنیو چارو له وزیر ریاض المالکی سره په ټلیفوني خبرو کې د روژې او اختر په ورځو کې پر فلسطینیانو د حملو او یرغلونو دوام غندلی او په دې سیمه کې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د اسرایلو پوځ له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزې پر تړانګه هوایي حملې کړي چې په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان دي او په ځواب کې حماس او نورو اسلام پالو ډلو هم پر اسرایلو توغندوی حملې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د ښاغلي اتمر له قوله راغلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 پریکړه لیک په اساس د یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو د حق ملاتړ کوي. له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې په حق رسېدلی. د هرات یو سیمه ییز چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د نیازی د کورنۍ غړو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. عبدالمنان نیازی تیر اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولېږدول شو چې روغتیایي وضعیت یې په خرابېدو شو. د هرات د سیمه ییزو چارواکو په وینا مولوي نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې په 2015 کال کې خپل موجودیت اعلان کړ. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوی. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د ښوونځي ودانۍ او کتابونو ته هم اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو تر څنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلې. د افغانستان په ناامنه سیمو په تېره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا د غزې پر تړانګه بمباري وکړه او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیلو پر لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وایي په یوه هوایي حمله کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي خو دا ډله هلته ځان نشي پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره د مظاهراتیانو د اخوډه پر مهال 11 کسان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبې ورځې راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 132 کسان وژل شوي دي. د اسرایلي خوا ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اروپایي ټولنې پر روسیې له دې کبله انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت یې غیر دوست هیوادونه نومولي دي. د روسیې حکومت پرون د مې په 14مه د غیر دوست هیوادونو لست خپور کړ او ژمنه یې وکړه چې که نور هیوادونه هم غیر دوستانه چلند ورسره وکړي نو پر وړاندې به یې ورته اقدام وشي. د دې نومونې په نتیجه کې امریکا په روسیه کې په خپل ډیپلوماتیک ماموریت کې سیمه ییز کارکونکي نشي ګمارلی او د چک جمهوریت لپاره د سیمه ییزو کارکونکو پر شمیر محدودیت لګول کیږي. د اروپایي شورا مشر شارل مایک نن د روسیې دا پریکړه د روان کړکیچ د پراخولو په برخه کې یو ګام وباله او ویل چې دا اقدام به ډیپلوماتیک اړیکې نور هم ترینګلې کړي. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سیټي نن د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته وځي. تمه ده چې د کابل په وخت د شپې په 15:09 نږدې 20,000 کسان د لندن په ویمبلي لوبغالي کې او د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلک پر ټلویزیونونو د دې لوبې ننداره وکړي. لستر سیټي هیڅکله د اف ای کپ اتلولي نه ده ګټلې خو چلسی که نننۍ لوبه وګټي نو د نهم ځل لپاره به اتلولي د اتلولۍ کپ ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو ده azadiradio.com/azadiradio.org. اوس هم په دې خبرونه کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي په افغانستان کې روان حالت د خبرو له لارې حل کېدونکی دی نه د جګړې له لارې. د دې شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې له اختر وروسته د سولې خبرو بیا پیل ته د افغان حکومت مرکزي پلاوی پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر وایان اعلان وکړ چې د سولې مرکزي چې پلاو له ځنډ وروسته یو بل سره کتلې دي او ټینګار یې کړی چې دغه ناستې به له اختر وروسته هم دوام وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو له پرونی کتنې وروسته اوس د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د هیواد روانه کشاله د خبرو له لارې حل کېدونکې ده. د دې شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچی پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان د کشاله د حل لپاره یوازینی حل لار د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بیول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ بیسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو ډېر شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو له یو ګزند وروسته تیره ورځ سره ناستي او د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دوړو لوري یوجمنه کړی چې لا اختر وروسته به خبرې ګړندۍ کوي.
په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دوړو لوري وپتېله چې لا اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزی پلاو ترمنځ خبرې وروسته له هغې ځنډنې شوې چې امریکا له افغانستان د خپلو ټولو عسکرو د وتلو موده روان میلادي کال د سپتمبر تر 11 نیټې وغځوله چې طالبان ورسره مخالفت وکړ او د دوهې تړون پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د شوې هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني ځواکونه په میاشت کې له افغانستانه وتلي وای. په قطر کې د افغان مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی هم وای هیلمند شته چې له اختر وروسته طالبان د یوې هر اړخیزې طرحې سره د خبرو میز ته حاضر شي.
د اختر په ورځو کې هم د دواړو لورو ترمنځ کلسي مذاکره سوي ده. د جمهوریت ټیم یوازنۍ غوښتنه او ټینګار په همدې باندې کړی ده چې باید شته اوربند د اختر د ورځو درې ورځې اوربند باید وغځېږي او مذاکرات په هغه قوت سره باید دوام پیدا کړي او بالاخره د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته یوه سیاسي حل لاره ولټول سي.
د سولې بین الافغاني خبرې داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند دوام غوښتنه کړې، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندز کې په چاودنو کې لږ تر لږه 23 تنه ووژل شول او شاوخوا همدومره نور ټپیان شوه. تر ټولو خونړۍ پیښه تېره ورځ د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال وه چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 40 نور یې ټپیان کړه غندلې ده، او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې په بیلابیلو سیمو کې د برښنا دیار لس پایې الوزول سوی دي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې د ماینونو په وسیله الوزول سوی چې د هر یوې په بیا رغونه شاوخوا یو لک ډالر لګښت راځي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د برښنا پایو د الوزولو د عاملینو د نیولو لټه دوام لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا د دیارلسو پایو له الوزولو وروسته اوس د افغانستان د برېښنا شرکت له امنیتي ارګانونو او خلکو د برېښنا د پایو د ساتنې په تړاو د همکارۍ غوښتنه کوي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې په وروستیو دوو اونیو کې د ماینونو په وسیله الوزول شوي دي.
که دا دیاردسمه د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي. هره پایه چې نړیږي هغه چې بیرته موږ جوړو شاوخوا یو لک امریکایي ډالر ورباندې لګښت راځي. زموږ هیله له خپلو خلکو څخه دا ده چې دوی له خپل حکومت او همداراز له خپلو امنیتي ارګانونو سره همکار واوسي، په وخت او زمان خپل معلومات شریک
کړي. پایه د کابل په ولسمه ناحیه کلکان ولسوالۍ د پاروان په ځنګلباغ سیمه کې، ننګرهار، کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې په ماینونو الوزول شوې دي. دونه ویل چې د پایو په الوزولو کې د چا لاس دی، خو په خبره یې تر اوسه کوم چا یا ډلې برېښنا شرکت نه دی وښلی او نه یې ترې د پیسو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دغه شرکت د مسؤلانو په خبره تېره شپه د کابل په ولسمه ناحیه کې د برېښنا یو پایه والوزول شوه چې له امله یې د مرکز، کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي ډله د پیښې سیمې ته رسېدلې او د پایه د بیا رغونې چارې یې پیل کړي دي. د کابل د شمال په ځانګړي ډول د پاروان ولایت اوسېدونکي له دې وضعیت اندېښمن دي، خو د برېښنا پایو د ساتنې په برخه کې د همکارۍ خبره کوي. د پاروان ولایت اوسېدونکي زریالی:
موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو څو اونیو کې د برېښنا څو پایې والوزول سوې، چې دا زموږ د اندېښنې وړ خبره ده. امنیتي ارګانونو یې هم تر اوسه عاملان نه دي پیدا کړي. موږ ډاډ ورکوو چې د دغو پایو د ساتنې په برخه کې له برېښنا شرکت سره همکار یو.
بریالی بهادوري به د دې ولایت یو بل اوسېدونکی دی:
په دې ورځو شپو کې د برق پایې ډېر تر هدف لاندې راغلي. په دې برخه کې باید خلک له دولت سره همکاره اوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پایو د وجاړونکو د پیژندنې په تړاو د خپلو څېړنو د دوام خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان احمد زیازیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د برېښنا د الوزول سویو ستنو یا پایو د عاملانو د پیژندنې څېړنې په شدت دوام لري. څو وجاړونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي، او زموږ په څېړنو کې یوه اندازه پرمختګ هم شوی دی.
که څه هم نوموړي په دې برخه کې د خپلو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په دې وروستیو کې د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د برېښنا پایو د الوزولو په تړاو د دوه تنه د نیول کېدو خبر ورکړ. بلخوا د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د برېښنا پایو د ویجاړولو پیښې به وڅېړي.
دوستانو په دې راپور کې مو واوریدل چې په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته لېږدوي دیارلس ځلې په نښه سوي دي. د برېښنا شرکت وایي چې یو شمېر پایې بشپړې ویجاړې سوي او ځینې یې قسمن ورانې سوي چې د بیا جوړېدو چارې دوام لري. خو پوښتنه دا ده چې دا پایې ولې په نښه کېږي، هدف څه دی او څومره زیان خلکو ته رسولی سي؟ زما همکار دا پوښتنې د برېښنا شرکت له ویان محمد هاشم سنګر نیازي سره مطرح کړې ده، په ګټه به یې واورو.
لبه ده مرغه تیره شپه یو ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمونږ کابل ښاریان او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي اوسېدونکي بې برېښنا کړل. ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایي د دښمنانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو الوزول شوي او نړېدلي دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي د بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي، او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر ته زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلی دي، او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې یې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده، او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو، او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي، او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې
بیا دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوئ نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او همداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار اوسي، او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري، او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی وی چې په افغانستان کې د په بمی چاودنو کې د الوزول سوی برېښنا پایو په اړه معلومات ورکول. البته دا یادونه کوم چې د دې مرکې بشپړه بڼه په همدې خبرونه کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې هم اوریدلی سي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي، همې تکرار اوریدلی سي او راپورونو خبرونو مل وستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان په اړه نور مطالب وروسته راسي. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې دننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نه آرامي هم ډېره شوې ده. بلور ته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بیګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایي بریدونو له کبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 12 تنه وژل شوي او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوي دي. د شپې په اوږدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د ویشتلو خبرداری ورکاوه. د مې له 10 راهیسې تر اوسه په غزه کې 132 تنه وژل شوي چې 22 تنه ماشومان او 120 مېرمنې پکې دي. فلسطینی رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د اتو کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپ شوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د گاونډي سوریه لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي وشتل شوي. خدا بیرته د سوریه په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوی چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جماعت پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه برېښي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تل ابیب ته رسیدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ خلاصې د رادیو اوري دوستانو لکه څنګه چې په تیرو راپورونو او خبرونو کې مو اوریدلی دي چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفینو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی وو او نن د اختر دریمه یعنی د شپې پر 12 بجې په دغه موده ختمیږي. که څه هم د افغانستان دولت او هم خلکو په وار وار د غوښتنه کړې چې دغه اوربند باید تمدید شي، خو تر اوسه داسې څرک نه دی لګېدلی یا نه معلومیږي چې دا اوربند تمدید سی. طالبانو هم ویلی دی چې اورستای وخت به د اختر د دریمې ورځې د شپې 12 بجې وي، خو په همدې اختر په درې ورځو کې د دې اوربند څخه استفاده خلکو خپل اختریز مناسبتونه هم پر ځای کړه. یو بیلګې په روزګان ولایت کې و چې په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر شیبه په خوشحالي او ولمنځلې او میلې وکړي. دغه میلو ته زموږ همکار ورغلی و او دا راپور ترې جوړ کړی.
په جګړه ځپلې اروزګان کې اختریزي میلې او درې ورځنۍ ډز باندې د پترینکوټ ښار کې اختریزي میلې دي چې دغه جګړه ځپلې ښار بڼه یې ورته بدله کړې ده. ښار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمېر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه ښار هر برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترین کوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکې ورسره کوي. دا به د ترین کوټ ښار منار څلور لارې دی چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. دا به د ترین کوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا به په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلی دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درې دېرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جغه خپل پښو را جماتو زور خو غواړي، ډېر زور غواړي، څوک خپلې پښې نه لري په سرکله کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خاص کونې نه یو خوشحاله، درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دی. دا درې ورځې به کومې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورمه ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه اول د طالبان سه دوهم د حکومت سه چې اوربند د دایمان دپاره اوس چې خلک وسا چې دا جګړې ماینونه دغه ورک شي وروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د فاتحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دوی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د فاتحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیاتې دي وروره، خو ماته د کیک درک نه معلومېږي، کورنۍ زیاتې دي، غم پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم هلته، دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یو سرتیری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی وو.
دوستانو خبره د اختر د افغانستان یوې وتلې سندرغاړي نغمې د افغانستان خلکو ته د اختر د مبارکۍ پیغام د ازادۍ راډیو له لارې وړاندې کړی دی. دا د په ګډه به سره واورو.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینهوالو ته، زه نغمه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په خاصه توګه خپلو افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافرو ورونو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې
د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي. که څه هم زموږ زړونه د غمونو لاندې دی، او ډېر زړونه به غمجنې، ډېرې کورنۍ به غمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریکه یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبوره یو چې اختر ولمانځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ولمانځو، خپل خوشحالیانو ولمانځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼی، چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي. بیا هم اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر. الله دې د اختر بختور کړي، او الله دې زموږ وطن ته سوله او امن راولي. ډېره مننه ستاسو نغمه.
دوستان په دې سره ورسېدلو د دې خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل څخه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستۍ حمله غندلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې اتمر له خپل فلسطینی سیال ریاض المالکی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې مړ شوی دی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې مولوي نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. اسرایلي الوتکو نن سهار بیا پر غزې بمباري وکړه، او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرایلو پر لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وایي چې په یوه هوایي حمله کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې پر روسیا له دې کبله انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت یې غیر دوست هیوادونه نومولی دي. د اروپایي شورا مشر نن وویل چې دا اقدام به ډیپلوماتیک اړیکې نور هم ترینګلې کړي. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سټي نن د کابل په وخت د شپې په 9:45 د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي.
لا احمد تکس خمنانه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل واستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دا یادونه هم کوم چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي، او د پرمنځنۍ چپا دولس شپږ نوې او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر سل اشار پنځه چپا صفا او وځي اوریدلای سي. د نن ورځې خبرونه مو هم دوام لري. اوس په دې پروګرام کې د ژمنې سره سم دوه نیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای اول پسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیر نږدې یوه میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته رالېږدوي 11 ځلې په نښه شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دوی کې ډېری پایې یا بشپړ ډول له منځه تللي او یا هم قسمن تخریب شوي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړیدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راسي، خو هغه چې قسمن لګېدلی هم لګښتي زیات. خو دا پایې ولې په نښه کېږي؟ آیا دا یو ترهګریز عمل دی که نه؟ نور اهداف لري. په دې او نورو مهمو موضوعاتو مو د افغانستان د برېښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبرې کړي. نیازی صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. په تیرو یوه میاشت کې په زلونو باندې خلکو ولیدل چې د برېښنا پایې په نښه کېږي. اول که په ټوله کې د هغه ارقامو په اړه باندې په تېرو یوه میاشت کې چې په نښه شوي وغږېږو، څومره زلونه او څومره پایې؟
له بده مرغه تېره شپه یو ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمونږ کابل ښاریان او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي د هغو اوسېدونکي بې برېښنا کړل. ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایي د دښمنانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو باندې زول شوي او نړېدلي دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، په بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي. او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پې زیان رسېدلی. هغه چې په کمه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلي دي، او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي، او په ځینو یې کار روان ده، او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو، او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي. او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت دی طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په د ماتې په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بېرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوئ نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعت تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي. او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده، چون هیوادونه معمولا ملتونه جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
زه راګرځم یاده صاحب د ملت مسؤلیت ته په دې برخه کې. خو هغه اندېښنې چې تاسو د افغانستان امنیتي بنسټونو ته سپارلي، کوم ټکي پکې یاد شوي دي؟
همدا ټکي پکې یاد شوي چې دوی د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي، او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپېژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړېدلې ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کېږي؟
خو ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کېږي، او هغه په ماین باندې الوزول کېږي، بیا پایا چپه کېږي. او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته د پایې درې برخو ته ماینونه ایښودل کېږي چې هغه درې برخې ونرول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کېږي، دا هم ورسره نرول کېږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کېږي تر ډېره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تر لوړ ګواښ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې د هغه سیمې شته. فکر کوئ چې ولې دغه خلک بریالی کېږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا دی، دا ښه پوښتنه ده. مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حد اقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حداقل کدی دلاس په ذریعه نشي کولای چې د دې کار معنی شي، په دې خو کولای شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. همکاري وکړي موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، نورو د نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 15 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغنده رود ولري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرسه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنکړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي، او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان واوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پای سره یوه په امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي، خو په ټوله کې د یو پلان د را جوړولو او یا داسې یو پلان اړتیا لیدل کېږي چې د دغې ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لوی وروسته کارونه به څه وي؟
هو پوهېږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولای چې هرې پایې ته یو سرتېری راضف کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري. دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي، دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو د غرضولو پلانونه شنډ او خنثی کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولای شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالی زیان کله چې تاسې هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ستاسې مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق، څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومېږي، نو په هماغه اندازه دی د میتر محاسبه کوی شي دی باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اول نه له 0 نه تر 100 پورې 2000 افغانۍ دي، بیا له 100 نه تر 200 پورې 3.5 افغانۍ دي. همداسې برف سرازي نو په هغه کې ستونزه نشته، او هغه هیڅ ډول سوء تفاهم نه راځي، او زموږ هېوادوال دې پرې باندې شک نه کوي.
صحیح نظر صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینو سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمنګ برېښنا شرکت تر اوسه پورې پرې مورد ځینې موافقې اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دا کار وشي. خو زمنګ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي، له هغوی نه اسانتیاوې اخلي او هغوی ته د پخې په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زموږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسائل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي؟
طبعا گرچې د افغانستان خلک له درنښت نه ډک خلک دي، د درناوي خلک دي، هغوی په دې پوهېږي چې د برېښنا شرکت کارکوونکي د شپې پر مهال د اختر دغه درې ورځې زما په شمول، زموږ د مطبوعاتو د همکارانو په شمول، تخنیکی ټیم هم په هغه لحظه کې چې یو ځای کې چاودنه وشي او د برق پایه ونړیږي د سیمې ته رسیږي او ژر تر ژره خپله سروې کې او پلان جوړوي که چیرې شرایط مساعد وي نو سمدستي کار پیلوي. نو زمونږ راتلونکي پلانونه همدا دي چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې هزلې وکړو، پلان ورسره جوړ کړو او دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. د برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړي، موږ به بیا جوړو، موږ به بیا جوړو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه. آباد
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لاختر یو ورځ مخ کې په خوست کې یو ماشوم په هوایي ډزو کې وژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب وایي وراره یې له خپلو همزولو سره لوبې کولې چې له هوا مرمۍ راغله او د ده له مرګ سره یې د دوی اختر هم په غم کړ.
یو دردونکی حالت دی موږ دپاره.
د دې ونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي.
مونږ متاسفانه یوه جنگي ټولنه یو
او د خوشحالیو د نمانځلو لپاره بدیلې لارې کومې دي چې نورو ته یې تاوان ونه رسیږي.
نو راځي تړونه وکړو، راځي چې میلې سره وکړو.
په افغانستان کې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي. هغه که د ماشوم زیږیدل وي، که واده وي، که اختر وي او یا د کومې لوبې بریا وي، دوی اسمان ته د وسلو خولې نیولې وي او مرمۍ ترې باده وي. ډېر کله دا مرمۍ د مرګونو سبب هم شوي او د خلکو خوشحالۍ یې په غم وربدلې کړي دي. په یوه تازه پېښه کې په خوست کې یو ماشوم چې له خپلو همزولو سره په لوبو مصروف و په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تره نجیب الله نجیب د دې پېښې کیسه راته کوي.
تقریبا اوه نیمې بجې وې وروسته لرې ژمو ته. هغه د کور ټول ماشومان او د دې تر څنګ د هغه د تورو زمانو د کورنۍ د ګاونډیانو نور ماشومان بیرون ووتل تر څو بازي وکړي. رسې شکمن اختر و ماشومان د هغه منظر غوښتل. دغه شپه اول منځې برګانډونه و د دې تر منځ هغه اور لوبه و دغه کړه. موږ په مهمانخانه کې نوسو د نورو بلبنو سره د ماشومانو تر منځ غورځي ګاډ فل چې موږ داسې فکر وکړو د په خپل کومه یو شوخی کې دغه د شوخی غورځي دي. وروسته هغه غورځي چې په هغه بدل شول، په ژړو بدل شول چې سخته سخته ژړو د ماشومانو تر منځ پنځلس تقریبا شل ماشومانو چې همسایګانو خپل ماشومان مو صحنې ته چې داخل شو هغه د موږ خبرجان په هغه ساحه کې پروت و. وضعیت ښه نه و، بېخي ښه نه و. موټر ته مو غږ کړو، وغوښتل مو کلینیک ته انتقال کړو. مخکې له دې چې روغتون ته ورسېږو په لار کې خپل ژوند وبایللو.
نجیب الله نجیب وایي وراره یې د فوټبال تکړه لوبغاړی و او دوی اراده درلوده چې هغه ته داسې فرصتونه برابر کړي چې په دې برخه کې مخکې لاړ شي، خو یوې مرمۍ د هغه او په هغه پورې د دوی تړلي ارمانونه خاورې کړل.
خبیر تقریبا دیالسو کولو شپې هم ټولګي زده کوونکی و. د دې تر څنګ یو ښه فوټبالر و. نیت مو هم داسې و چې د افغانستان دغه ټیټ عمر لرونکي فوټبال لوبډله کې هم شامل کړو. هڅه مو دا کړه ځکه د کومې وړتیاوې ځانګړتیاوې چې لرلې په ډېرو کمو ماشومانو کې هغه بریښي، یو ښه لوبغاړی مو په دغه برخه کې. نو یو داسې بده پېښه ورمانځته شوه چې هوایي پیرونه وشول ولیدلې منطقو کې چېرته. د دې دپاره خو په کور ده چې رسنۍ ډېر کور وکړي، رسنۍ فعالیت وکړي. اوس په اوس وخت کې خو ټولنیزې رسنۍ په خاص ډول فیسبوک ښه رول لوبولی شي چې مدني پالون ژورنالیستان او د دې تر څنګ په عموم کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغه فعالیت وکړي، خلکو ته داسې فکر ورکړي چې که چېرته موږ هوایي پیرونه کړو نو موږ یوه کورنۍ د غم په ټغر کې نه وو. یو دردونکی حالت دی موږ دپاره.
د خوست اوسیدونکو حبیب کامران وایي هغه ځوانان چې د خوښیو په وخت کې هوایي ډزې کوي د خوښیو د نمانځلو لپاره نورې بدیلې لارې نه پیژني.
دوا عمده علتونه لري، یو دا چې دلته خلک مدني شوي نه دي، تر اوسه دوی په دې نه پوهېږي چې خپلې خوښۍ څنګه ولمانځي، او د دې ترڅنګ دغه خبره په عمومي توګه ده، او د دې ترڅنګ دغه خلک چې دي په نظامي ارګنونو کې زیاتره دندې لري، او ځینې بیا غیر نامسول وسلوال دي چې هر یو په کور کې خپل ټوپک لري، نو د اختر په ورځو کې او بیا داسې نورې خوښۍ چې وي چې دوی ډزونه کوي. زما معلوماتو پر اساس د اختر په شپه دوه ماشومان شهیدان شوي دي په خوست کې. خلاره دا ده چې امنیتي ارګانونه په دغه سي د خوښۍ ورځ کې چاته اجازه ورنکړي چې ډزې وکړي، او یا په عمومي توګه دغه مخکې له مخکې دغه سي مناسبتي خوښۍ چې راځي دوی خپل اعلامیې خپارې کړي تر څو دغه د ډزو مخنیوی وشي. نو ډېره بده ده، او په اخترو شپو ورځو کې د خلکو خوښۍ بدرنګې شوي دي، او دا مونږ بار بار لیدلې.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وایي ځینې ځوانان په دې خاطر هم د خوښیو په محل هوایی ډزې کوي چې نورو ته ځان وښيي.
یو کس راځي په خاطر چې تربرونه ته ځان ښيي حساب کې ډزې کوي، بیا په نتیجه کې که د تربرې وادي د چند ډزې کوي چې هغې په نتیجه کې بیا عامو خلکو ته یا نورو کلیوالو ته ماشومانو ته یا ټپیان کېږي یا خدای مکه مړه کېږي. ډېرې داسې پېښې شوي دي په خوست کې. تاسو لیدلي ما دوه پېښې چې په مجلسونو کې د خپلو ترورونو یا د تره زامنو یا د نورو کلیوالو تر منځ د واده په محفلونو کې ډزې کېږي، حتی هغه ډزې خپل منځ کېږي. په نتیجه کې دوه یا درې کسان دي یو بله غړ نه مړه کېږي. دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده، محدوده په اطراف پسې، او زیاتره ښاري خلک چې هغې ښار کې دي یا د لوړ پوړو چارواکو زامن دي، هغوی ډېر وخت د هغوی زامن د خوشحالیو په ورځو کې په اخترونو کې په ودونو کې یا په هغه ورځو کې چې د دوی د کوم مشر د مرګ تلینی هغې ورځو کې ډزې کوي. اگر چې هغه ورځ د دوی دپاره د هغې مړي پاکې د دعا ورځ وي، خو دوی په ډزو په هغه باندې لمانځي چې هغه هم ډېرې بدې پایلې لري.
ظاهر څراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي، او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوښیو په محل هوایی ډزې کوي. نوموړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپلې خوښۍ په اتڼونو ونمانځي.
حکومت نامه مختنه هم دا ده چې تر څو په دې برخه کې پلټنه وکړي، هغه کسان چې دا کارونه کوي او یو قانون وضع کړي، هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي هم په نورو خوشحالۍ کې ډزې کوي باید مجازات شي. زما په اند باندې دا خوشحالۍ مونږ تاسو په ډزو سره لمانځل دا په معاصره دوره کې ښه کار نه ده، او په کار داسې ده چې دغه خوشحالۍ مونږ تاسو په نورو ملي دودونو سره ولمانځو. زه وایم چې راځئ د دغو خوشحالیو چې دغه خوشحالی مونږ تاسو په دې ډول سره لمانځو، راځئ بدیل لارو ته وګورو. مونږ تاسو په هیواد کې ډېر ښکلي ښکلي دودونه لرو، ښه بېلګه یاتان ده. که چېرته مونږ تاسو دغه خوشحالۍ ولمانځو سره په ډېرې مینې په ولولو سره د هیوادوالو ته مونږ تاسو د خوشحالۍ پیغام ورکوو، نو راځئ اتڼونه وکړو، راځئ چې میلې سره وکړو، راووځو شور سره جوړ کړو، او نورې نورې لارې هم شته چې مونږ تاسو کولی شو چې دا بریا په دې ډول سره ولمانځو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان خوشحالی په هوایی ډزو نمانځي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي، په همدې اړه مو له مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عادل صاحب، لومړی دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان اوس هم خپلې خوشحالۍ په هوایي ډزو سره نمانځي، یعنی کله چې د دوی په کور کې یوه خوشحالي وي یا عمومي یوه خوشحالي راځي لکه اختر یا د یوې لوبې بریا وي، دوی راپاڅېږي او بیا هوایي ډزې کوي.
له بده مرغه په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو دودونو رواجونو تر څنګ یو د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر له دې نه خوند اخلي. بل علت زما په نظر چې خلک په د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایي ډزې کوي یا خپلې ښادۍ په هوایي ډزو سره لمانځي، هغه دا دی چې مونږ متاسفانه یوه جنګي ټولنه یو. موږ له ماشومتوبه د ډزو سره بلد یو. مونږ کله چې دنیا ته راځو په موږ باندې ډزې کېږي، په موږ کې چې کله یوه خوشحالي رامنځته کېږي موږ ډزې کوو او په همدې ډزو باندې بیا وژل کېږو هم متاسفانه. یعنی زمونږ ټولنه کې توپک ډیر مشهور دی، ډزې ډیر مشهور دي. د توپک کارونه دا ډیره عامه سوې ده او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځېدلی دی، وژنې د دې لامل ګرځېدلی دي چې خلک په یو ډول توپک نه ډېره استفاده وکړي، حتی په خپلو ښادیو په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کړي. له ځزوالي له تشدد سره یو ډول مینه یو ډول لیوالتیا هغه د دې لامل کېږي چې مونږ په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کړو چې د ښادۍ په مراسمو کې هم یو بد څه چې هغه ډزې کول دي په دې سره خپلې ښادۍ او خپلې خوشحالۍ ولمانځو.
عادل صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نورو ته ځان وښیي، مثال د دوی شاوخوا چې څوک دي، کلیوال، تربرونه، خپلوان یا په هر ځای کې چې کوم خلک دي، د دې لپاره چې دوی هغوی ته ځان ښودلی، د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالۍ په مهال هوایي ډزې وکړي.
دوی د توجه او د پاملرنې تیږې دي. دوی سخت اړتیا لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي، هغه یو ډول خپله هغه داخلي احساسات په یو ډول څرګند کړي. یعنې که چېرې په یوه کورنۍ کې د ښادۍ مراسم ترسره کېږي او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې ډزې کول پکې دود وي او دوی ډزې ونه کړي، په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بد ښکارېږي، دوی ته ځان کم ښکارېږي او دوی نشي کولی هغه خپله لویي، خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلکو ته وښي او وړاندې کړي. خلک په دې سره غواړي، یعنی خپل مهموالی، خپل لویوالی، خپل غرور ثابت کړي، یعنی مونږ داسې یو څوک یو چې زمونږ په کور کې یو څه شوي دي.
نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی څنګه یې مخه نیول کېدی شي، څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالیو کې هوایي ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دیني علما، معلمین، مدني فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي او په دې پوه سي چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه یوړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه، باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وکړي چې هغو د خوشحالۍ په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنې له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالۍ په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنی داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالۍ په نوم ډزې نه کوي، څه کوي؟ بالاخره د هغه عوض ورته وړاندې کړي، د هغه بدیل لاره ورته وړاندې کړي. یعنې کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند چې خلک یې په ډزو کې ګوري، هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د ښادۍ په مراسمو کې نوي موجودي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.